د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اگست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 ملی مترو پورې وي. دغه راز ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالاول سوالوي کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې تلرو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروندګیس په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% ګوندۍ هیوادونو په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللي دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې افغانستان پریښې دي. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې د کډوال علی بیکاری، بی وزلی او فقر ستونزی نه حل کیږي؟ آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او وستو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینی برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې مېلمانه راسره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقونو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعاتو به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب تاسې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راځي چې له تاسې سره پیل کړو. آی او ایم ویلې دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکاری سربیره تاسې نور څه علتونه بولی او په دې کې دغه کم کسان چې ګوندې هیوادونو ته تللی دي ستاسې بان باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنشت. که څه هم دغه شمیر ماته خپله لږ ښکاري او بل دغه کوم لامل چې دی ښوولی دی چې بیکاری بې له شکه چې دا ستونزه پخوا هم وه نن هم شته او دا د لسیزو راهیسې ده. لکن پاغه حقوقی فرمول لمخه کورته ګورو چې عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوای. ګوره د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي توانېدلې چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول څه وایي که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي د هغو څخه زده کړې هم اخلي د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدي اقل دغه شل کاله که ورته وګورو یا تقریبا درویشت کاله به ورته ووایي دغه درې کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو نو په دې شلو کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث وله چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې ارتیا لري هغه کار دی نشي پیدا کولای او همدارنګه نوري ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خوا ته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیون شمیر که دغه ووایي او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه چې پاره شول هغه هم ملګري ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو دا ورسره لکن د بیکاری تر څنګ جګړه د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی هغه رواني امنیت نشتوالی وي هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 50-60% ولس ځوان دی یعنې د 1950 ترمنځ دی او دا هغه هغه بشری قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
ازاته په بخښنه سره دلته بل پښتنه کوم په تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کیدله نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې کتره مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدل شي. د طالبانو حکومت په دغه تیرو درې کلونو کې د چینی شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې په خبر ډیر یادیدل که چیرته په افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابر شي بیا یې لڅ ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی وي هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې پوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله مثلا د مثال په ډول وزوم د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه تدا چې بي سي وات شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دي دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نس وایلی کله هغه خلکو ته څه کار برابر کی او کار برابرول د پاره تبي خبره ده چې تخنیکی ټیم ته څنګه باید الته د پالیسی جوړونکو یو مغز الته پروت وي چې مغز دغه تیان شو. نو راځم وو ته طالبانو وخت طالبانو واکمنی خو په بشپړ توګه استبدادي واکمنی ده. دا استبدادي واکمنی که څه هم دی د قانون لمخه نه د تعریف کړی د قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خیټا چوي مادنون استه چینایانو سره قراردادونه سوي دي قانون روان دي قانوني او غیر قانوني غیر قانوني هغه دي او ټوله کې په نړیوال قوانینو کې هیڅ هم قانوني نه دي ځکه دا نظام مشروعیت لري خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې د شرکت سره یا د بهرني شرکت سره د قراردادون لاسیک لري هغه قانوني بڼه هم ولري غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه چولې ده همدغه محدود کسان دي شرکتونه هم د دی دي کغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وی د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وی یا قراردادونه وی په ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي نوښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمينه نه برابر شي هغه چې د خلکو ته د بشري قوای او اندازې کار برابر شوی دی هغه هم بل برته د دې وسلوال دي هغه کسان چې په ورته محل کې طالبان دي وسلوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونه کې کار کوي په همدې قراردادونه کې مزدوران دي نو د دې په هم د پیسې باید هم دلته ولر شي نو له هازه خلکو ته د کار زمينه نه برابرېږي او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس د پاره د کار توقع لرئ نو هغه سیاسي ایدیالوژي یا حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې دا هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړ وي کله چې دا استبدادي تزیکنیزم تزی که دا ډیکټیټرشپ تزی ټوټالیټیرین تزی نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد سره څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قراردادو یا د دغه لویو مدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
منه نازاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم را سره دي مخکې دي چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره زوري لږه مخکې تلاش صاحب ته ورشم تلاش صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کیږي ډېر تیر جمهوریت ته بنتم کیږي یوازې طالبان حکومت ته کتم شو دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. ګوري دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور له بعد مرغ جنگ ده. دوم فاکتور فقر ده. د دوه اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلويشت کالو یا 45 کالو جګړو لامل تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل او نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا د پاره حڅه کوي.
اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم ک مشخصا پښتني تراشو پښتنه داده چې اوس خو په افغانستان کې د رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی د 2000 کال راورسې چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي ک چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. پیلتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې الاتونی جګړه او فقر او بیکاری او دا مسائل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گزاریانی وکړي لوی کارونه وکړه لوی قراردادونه وکړه بیا هم افغانستان مغه ستونزې سره مخامخ ده هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا غده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او غشتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش سپ تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې جواب دی راکړو. را مې سپور سپ تاسو ته راځم کته سره ته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ غوړیدلې د ویل کې چې دا د انسان بشري حق دا او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي. خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تنه په دغه څو روسي اونۍ او میاشتو کې راغلي دي د ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډیر زور ول کیږي، دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی د حق لري.
سلامونه خو تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېختو پنځوس کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلاتو سره مخامخ و، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم سهاګان ولې موږ مهاجرین په خسترګ باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، د نن کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیارډونو میلیارډونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیاده لپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجر لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې سره لدی چې د مهاجر له کبله هم دوی ته ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش پرسوي چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجر څخه دوی انتقام بس یو دی حضور د خپل هوادونو څخه شړي. نن سبا ته افغانانو وضعیت په گاونډي هوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د ایران د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته د هغې خوانه بیا چې دته بیرته استل شوی دی افغانستان خواته اتنین سوزر خلق دی چې دوی افغانستان ته بیرته راغلم شوی دی. نو دا د معلومات دي چې مثلا خلق دی خوانه زی هغه خوانه بیرته شرل کیږي، نو زی پات کیږي، زی نور هوادونه ته زی، اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډیر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونه حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغوی حتی هلته مالو دارایي پاتې کیږي هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرین سره ډیر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي، او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازگشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکه نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کوله. افغانان په پاکستان کې ډیر ښه ژوند درلود، او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د پاره ډیر خزمینه برابر کړي وه، حداقل دوی لته ډیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستان یعنی نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شړي.
مننه را مسپور سپ تاسو بیرته او ګرځما ده سپ کته سې تراشمه په ټول کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیلا بیل دي خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي دغه کسان چې مخکې را مسپور سپ وویل چې په ابرو ماندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته د دې لپاره که چیرته څوک وغواړي کار وکړي فکر کوي داسې لارې شته طرحې شته یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي فکر کوي داسې څه شته
ګورئ په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کوره ځئ په مسافرۍ ځئ په مهاجرت ځئ په بیا دغسې تریخ مهاجرت نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځنی ادرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي اغه یو نظام یو حاکمه ډله وی هغه څوک چې پر یو جغرافیا او په ملیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي اغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې یعنی نور د یو دولتداري د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه اغه به خپل بحثه چې هغه بدبختانه خو اوسنی حاکمانو کې نسته اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې اسانه طرحه اداره چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ هغه دولت چې خلک یې خپله غواړي نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي کله چې خلک تشته نه کوي نه یوازې چې دولت خلک په خپله د کار زمینه برابروي د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو لکه کویت او عربي امارات او عربستان همدارنګه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېری افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي حداقل نسبتاً په نسبي ډول شتمن دي کاروبارونه دي هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي باثباته وي او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانومه هغه به ډېره هڅه کوله حتی بهرني سرمایه ګذاران هڅول چې افغانستان ته راسي سرمایه ګذاري وکړي لاکن موږ د افغانستان کې د سرمایه گذارۍ د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودی د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه لپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چېرته دی ستاسو په قانون کې هغه نه و له بده مرغه همدارنګه که چېرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي بلکې خلک په خپل او افغانان ډیر زیات یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو په کراچۍ کې کو وګورو په راولپنډۍ کې په لاهور کې په پېښور کې خودي ودی ډیر زیات کاروباریان چې دغه افغانان دي کاغذ کالو کاروبار وی کاغذ نور هغه توکي چې چین څخه راوړل کیږي د دې ترڅنګ په ایران کې هم دا سرمایه گذاري شته په منځني ختیځ هیوادونو کې په ځانګړي توګه امارات کې بیخي ډیر افغانان سرمایه گذاري کړی ده په غرب کې خودي ودی دا سرمایه افغانستان ته راځي چې ټول رانسي و برخه راځي او دا خلکو د کار زمينه مساري لکه دا هغه راځي چې هلته یو مشروع نظام وي هلته د خلکو په خوښه نظامي هغه د خلکو د سرمایې د خلکو د کار د خلکو د ژوند د مسؤلیت تضمین ولري هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري بلکې دغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي سرمایه ګذاري هم کولی شي دغه یو تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه
یعنی آزاد صاحب دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی د سوداګرو ته اوس د کار کولو زمينه برابره ده دوی کول شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده د تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یې اتکړه دم ضرور دي
طبی خبره ده ګوري یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت لمخه تعریفوي طالب د پاره امنیت دا دی چې د پرونی جګړه کول نه کوي د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړ کړي وو سرمایدارانو خپل لارې په دې لارې نه سوې تیرولې پر ډاډازله هغه اګه دینه نه کوي یوازې هم دې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم امنیت دی لکن امنیت سیاسي امنیت حقوقي امنیت د مارکیټ امنیت یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکی ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري کې افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي د نړیوال تګ راتک صادرات او واردات په ډول په اسانه ډول نشي کولای شي یو مشروع دولت کې کولای شي چې نړیوال مشروعیت ولري هغه نړیوال سره ډیپلوماټیک تګ راتک ولري چې تاسو تګ راتک نه لري تاسو نشي کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري قراردادونه ولري توکي راوړي او توکي ولېږي دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې د رسمیت نه لري هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي بیا چې دایان ولې دومره دلچسپ لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي که موږ د مساینک ته وګورو که دغه نورسته دغه د چک پاینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګان اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي دوی به ول زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسونیت ورته نشته امنیت ورته نشته دوی راځي افغانستان ته
ګوره په تیر نظام کې هم چنان په لوی قراردادونه د لوی هغه په لوګر کې او هغه په شمال کې و چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې و په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچا دی چې هغه دغه قرارداد ته په ډیر اړتیا نه لري هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره تبي خبره چې هغه نسی کولای چې د ډیر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم هغه به د همدغه سي کاروبارو له ادرس دغه قراردادو تر چتر لاندې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي او کله چې د خلار رامز تسول کله چې امریکایانو د خلار رامز تکړه نو ښکاره خبره ده چې دغه جغرافیه چې هغه سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده ام تهدید دی ورته ام مهمه ده د نیابتي ډلې دي نو په کې د چین په څیر قدرت کاغذ نظامی وي که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي هغه غواړي چې د خلا ډکه کې یو دلته خپل نفوذ ولري هغه راپورونه چې شخصا زه په تیر درې کلو کې لرم چې هر څومره سر قراردادونه سي یوازې دغه د بنزیر څلورلارې شورتوي په دغه کې چې په کوم شمیر باندې چنان الته په اوټلونه کې پراته دي په زورګونو هر څومره سر قرارداد چې وي دومره ستر بشري قوت اړتیا نشته سمه ده د قراردادونو خوبوي نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره هم ژغې نه دی هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف یو هم دغه دی یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډیر ټول د نړیوال تصامیم نو سوې دي ځکه طرفین خپل ګټې پکې سنجوي نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی چین په تیر شل کلونو کې پندې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشینالاتو کې د دې قراردادونو و د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو و د ایکس ری تر ماشینو پرې د چینایانو سره قراردادونو همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و د معدنونو قراردادونو لکه موږ ته پای پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي همالته هم دغه 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 قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و لکه تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه و نن هم همدغه هڅه ده او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي دروازې بند دي پر دې بندیزونه دي د رسمیت نه لري کڅن چینایانو پر رسمیت نه دي پیژندلي لکه سفارت یې دیتا سفاره لري په چین کې نو دوی هڅه دوی به فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هواد دی نو د دې سره به موږ اړیکې سم کوایي هغه ته هم دغه سې د دروازې خلاصې کړي په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو د پاره دلته
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې خلې راځي ال تخپل سیاسي او نظامی حضور ساتي هم داسې ده
په دې خو شک نسته به اقتصاد سیاست شونه نه دی هغه هر سیاسي ایدیالوژي بیا ته کې اقتصاد ضعیف وي کوم متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هواد خو اقتصاد قوی دی که نور هوادونه په خپل په حکومت کې چې دی په کوم لیول کې چې دی په هغه له قوت لري خو اقتصاد قوی دی اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټول ته یو آزاد بازار ورکړی دی یعنی هر څوک کولای شي چې د اقتصادي فعالیتونو لمخې یو ځای خپل حضور ولري بیا که تر شاده هر فعالیت کوي نو یو خو د افغانستان معدنونو بحث دی دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک لمخې دی کولای شي په افغانستان کې خپل حضور ولري نړۍ ته وایي چې موږ دلته کاروبار کوو که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوال راکړې ورکړې قوانینو لمخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه د پټول هیواد کې پټول نړۍ کې یو هیواد مغه پر رسمیت ونه پیژني دی غوسه د قرارداد وکي هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوال راکړه ورکړه د قوانین لمخ یغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅه د قراردادونو طالبان سولري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانم په تمدې لنډ راته وای په دغه ټول معاملې کې چې طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولسته پکې څه رسیږي؟
لبه دا مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي هغه که طالب وي که بل ارقوای وي چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوجي دغسې استبدادي وي نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې استخبارات نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکۍ بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیا د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هغلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای ډبرو پورې تاریخ هلته شته، ګرانبای ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مې کړه پوښت مهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هېوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي لنډ راته وای؟
بله شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده. دغه یو هغه انکم دی، هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي نو دی بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په وچلوي. نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړی او دا لاره ده یو ته هواره کړی.
مننه کور ودان تلاش صاحب. که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم، د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کېږي او څه ورته نه رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه. خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نشي. یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توپ ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، کچیرته امارت زمینه دی ته مساعده کړی وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هیوادونو ته صادر سي، اول خو داسې یو حقیقت وجود نه لري. ولی موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
او به خپله لاسته دلته پوښتنه کوم
په صورت کې ماتلش وخت راکې چې زه دا موضوع کومه اجازه وی دی روښانه
وخت درکو. فقط غوښتل می چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دی خبره کړی لکه عامول سره په دې اړه ډیر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه عامول سره شته دي تاسو دا معلومات لکه مکړی دي
تاسو څه فکر کوئ چې دی اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ته ټول تخبار شي دا سریده نه تګلاره
او خو عملز باید پوشی ځکه چې دا دا د زیرمې بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني دا ورک
په امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفت په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګورې تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سرازي پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګورې قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمهیز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي ولی لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتر کې د تطبیق په حالت کې نو سمانا چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پایمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي زبه د څو غټ پروژو یادونه وکړم تاپی څه شو سی پک څه شو کاسا زر
یعنی حکومتونه دي تلاش تب ساسه د خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دي چارواکي دي قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولس دی وای چې مو روان یو په دې کار کوي خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته zarar رسیږي هم دا سي ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته په یغه کې د هر څه احتمال راځي هر څه احتمال چې شیدا اول امنیتی پیشه دویم قاچاق دریم انسان اختطاف دریم دی انجینیر څلورم دی انجینیر اختطاف پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو لامل اونه شي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو ګرته شي کړی شپږم دی بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده اووم دلته د هیغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تریا پورې ټول جزئیات خبره کوي
دا چې خبره نشي زما هدف هم دادا تلاش صاحب زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل
ده نه زما پوښتنه دادا تلاش صاحب روسه بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدانه پوښتې چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې دا ونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه درسنی په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا مادن استخراجي کې خوده کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دا جزئیات باندې او څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلکو ته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 10% کچیرته نظام تغییریده یا تبدیلیده، 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی، نو اوسنی نظام دې ته زمینه مساعده کړه چې په حقیقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب دپاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا دپاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفا او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیټنګ او همدارنګه تخنیکی مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده، خو کچیرته پخوانی حکومت وای دا زمینه به لس کاله نور هم نه و مسایل شوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې و
او تلاش ته موضوع نه ډیرو نوز و یوازې په مادنونو په قراردادونو بجر تمرکز نکو. اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خیا دول چې داس موږ زیر می دی موږ ملي سرمایه داس موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج چې دوی ته د کار زمينه برابر شي، تاسو افغانستان کې هستی څومره ځوانان ته په دې کې د کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دی کان رغه جوړیږي کوم مبالغه درته ونه کوم تر شپږ سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول دی افغانستان دا کارګر ټول دی افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم دی انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا دا نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دمانه زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي د دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغییر ناراضي
تقاضا د 40 میلیون زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سیوی دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جدا وي، د سیاست چینل او کانال باید جدا وي، د استخباراتو چینل او کانال باید جدا وي او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جدا وي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې دا
په تلاش ته بلند پښتنه کوم چې را مې سپور سبم ډیر په تمه پات شو لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټه شتا سیادونه وکړه سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزند روس ته بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې را شل لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمایه بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی ده، څنګه روان دي، څو کلونو تحریمات او لعمله چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي. صنعتي کولې ورته تر بلې قوی کیږي ولې دوی د دوه شریانونو سره جدا کړی دي. دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولرې چې چټک پرمختګ کوي سو
مننه کور ودان تلاش سب ژوندې وسیرام سپور سپ تاسو تر ازم په پیل کې خو لند باندې قراردادونو رته کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځنګړې توګه کې اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي. دا واقعنم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خو چون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم، نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باید اشاره وکم چې د یو زر نه سو شپږم کال دی اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان دغه غړیتوب هم لري یو دونه د حق لري چې خپل طبيعي زیرمو کې تشبث وکي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او حسب وکي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي دا د دولتونو حق دی او متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې مونږ تاسو کوو بیا رازو په دغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي یو مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیا والو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي را به شو بدن قراردادونه کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختو الته د ما سپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه توافق هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسي وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي خو د اقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابروي دغه ټکی کله ناکله یادېږي او سم یادېږي خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کاندې نه سبا کاند کښپد میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندې کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم دا د مو خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمه
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده ک د طالبانو حکومت یا پاتیر جمهوریت کې ور باندې څه کار شوی وي دوی ورپسې د امور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځنګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي
ګوري خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د پښتپن نیول د ډیر واړه پروژې دي فصلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې لسره پل کړی دي حتی هندستان حتی نور هوادونه نو دا یو هیله مندی را مسته کړی ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلکو باندې مهاجرت کی دي موږ تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کی ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نظوري دي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مکتبی درې کال وسو او دغه مسله بند کچېره دغه مسله کې یو سپر احوال راځي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایې چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایې نه نو ګوري دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورنه کې د دوی کار کول په تورنه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسو د یو امید نه لري چې په آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي د خپلې د سرمایه‌ګذار راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي بل مسره د قوانینو نشواله ده مون قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څل قانون تر کار لاندې یو څل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله مند چې دغه قوانین زر ته زر راوځي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم شي خلکو خپل حقوق باندې پوسی نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو سره لدی چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانين د غینې سوک انکار نشي کولای افغانستان مخکې شرعي قوانين سره قوانين د غینې منبعث او اوس هم شرعي قوانين دي پدې کې هیڅ مشکل خلق نه دي اما اغلی کلی قوانين چې په هغه کې د خلکو خلق د خلکو حقوق خواندي سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او د سیو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوق د سرنګوال څخه دوی یو سن نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود وو پارلمان نه رو شورا نه رو د سیو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو سورز په جګړه او دغه کې تیر کړی یو موجود حاکمیت سره ستړه ولري هغه خپل قانون هم دی پولیس هم دی سرنګوال هم دی هر څه کولای شي خلک نظارولای شي د خلکو څخه تقاضا هم کولای شي خلک وهلای شي تکولای شي پدې اساس موږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید موږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اوارسي مشروعیت باید پیدا شي دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي لخير ان شاء الله چې د کډوالې مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامس پور سپتا سو بیر تراو ګرځم تلاش سپ کتا سي تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر وایي راته ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالې کیږي د دوی اند خبره داوي چې دوی د خطر د هوادون ته چالت وکړي لشن جونې تعلیم وکړي تاسو به دې اړه څه وایست
تعلیم د هر افغان د پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې د پاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دی هغه هم ادا کړو بل خبر دا ده چې د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده البته تفسیرات فرق کوي هغه کفایي اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا بل خواته ده دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي ورې کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه ته د په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي
مننه رامسپور صاحب د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته انور هیوادونو ته افغانان زی ډیری افغانان د افغانستان د نن کډوال کېږي لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیالته کډوال وی بي سرپناوي زاین لري د دغه کډوالو سوند څنګه حل کېدلای شي چې کډوال د افغانستان د نن وکولای شي زی پزای شي
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې درامې سپور صاحب غږ غواړو پای کار صاحب که چیرته تاسو ما غږ لري درامې سپور صاحب غږ جی کړئ او د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ اها مننه
فکر کوم چې دا د بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود چې جګړه او په ځینې مواقعو کې د طبيعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چې د خوشحالي راځي یو چې مثلا سیلابونه راځي یا مثلا نور آفات راځي خلک کډه وکي خو جګړه یو ډیر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډیر خلک مرکزی خواته د کابل خواته نیرو خارونه ترلې وو او اوس ورو ورو د خلک بیت ترلې دي او ست کم تعداد پاتې مون تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي ویزه شوی کسان تر 2018 کال پورې درلود په افغانستان کې چې د هغه کچه اوس کم شوی د کابل څخه ډیری خلک نور خارون ترلې دي نور خارون څخه هم کابل ته راغلي دي اوس یعنی دا یو بشری حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې دی وي سیمې څخه بل سیمې ته په آزاد توګه رفت آمد وکړي په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده ځکه چې زینو قومي ګروپونه دا نه کولای چې دی بل ځای خلک دی هغه په سیمو کې نشته خدای دې وکړي چې پاینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي چې هر څوک کولای شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کدا وکولای شي اول ته نشته سي د شمال خلق وش کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ شي الته کدا وکي هلته نشته سي دا د دوی یو بشري حق دی خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بیزای شوی کسان په دې کې ډیر پرمختګ سوي دی دوی خوشبختانه چې اوس اکثرت خپل بیرته زایم ته تللی دي دوی هم منابع او ضرورت لري کومکون ته ضرورت لري ځکه چې اوس کسو کاله یو چیرې بیزای کیږي چې بیرته زی تبیده چې دغه شتمنه دغه حقونو تلاسسای دغه د کار زمینی دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغه سی برنامه نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي دا هم کادرون تجربه لري منابع او ته استراتیجی ته پلان ته د خلکو سره مفاهیمی مشورې دوی په مشورې سره د پرلون جوړول دا د رالین دي چې مونږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې
منه تاسو به تر ګرځم فکر کوم چې اوریدون کیدا نو مور ته وخلې لکم زې ماړي کانی ولې لطفا لاندې خبري وکای
السلام علیکم خو ری سلامونه وایم تاسو ته او محترم میلمنو ته اله کوم چې څاره دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابین خو ری ګر سه په انتظار دي زه وایم خو ری او مدغه دي مرض شي د کوهات دروازه د باج خلک وایي چې په اندکا کې راشي زه هم د دې اوس د دا وایم چې دروازه مو د تاګه کړه نه د پاکستان حکومت ته وایم کړی دی دیو تاوان او هم لستر شيږي دا شل کاله چې تایره د کېدل پر کم رقم میدانو کې په دې اول خاص رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې څه کچکیږي چې څه راوړکیږي چې څه وستکیږي و ځای چې دا په ټول مخمر دونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کېږي اسلامي مرته چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې ما خپل ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حياتون وايي دروغون وايي دا درې کاله کې چې دا آزاد نه وي نه ځان ته ګټه رسولې ده نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسولې دي دروغ دي بس ټول ورځ نه دي پرته دي
مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه اساس خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مرات کې د بډې رخوي مننه لتا سي چاړي کې مونږ نیولې و بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مراته واخلې لکم زموږ کې نیولې
السلام علیکم فريدي خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې مننه مننه ته خصه ستړې مې شي مېرمنه ته خصه نظر دی ورو
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انقلابو څه سره متضرر کړی دی خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي چې دلته مشکلات دي موږ به دې وطن خلک دلته وشيږو او هغه خلک سپورو پاکي وشيږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې دا هغه خو مستقدر ور نه ده مګر یو هیله او خواهش تنه لرم چې دونه د امارت مخالفت هم نکوي
که دازا سب خبرونه راتیر شو تو خی سب تاسی دخپل سیمی حالو وایست تاسی پا سیمی کی وضعیت سنگ دی تاسی خپل خوشحال یاست دی سیمی شاو خو خلق مو سنگ دی تاسی اقتصاد سنگ دا دغا وچکالی او بیکاری یا پا طوله کی دغا رستی و رختونه چه وشول دا کروندگی ورسر خرابی شوی خلقو تای مالی توانونه وارا ول توی سمرا تاسی پا اقتصاد تاثیر کرده و پا طوله کی تاسی دا سیمی نزوانان زی چرتا ایران پاکستان تزی کردوال کیگی که نکیگی پدې خبري وکړي
مفتي هم دلته خو څه ضرورت رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خوړلې ده نه د تیری ادارې د خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا خپل کار کوي اقتصادي برابر دي وسم برابر دي هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشانې خوړو اغه په تکلیف دی اغه وسوم په تکلیف کې تللی دی افغانستان ترې شي دا اغه تللی دی اروپا ته هلته مختلف خواري کوي لکه ژوند خراب او په خو هم ایران ته خلک تللی دی بي تللو عربو ته تللو وسوم دي اغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به محکمه هم و د افکار او توې د خستاج در رادیو دی او د دن کوي ما او ټولې سي چې بودی دي دي سي چې روپي دي دا حکومت کوردنری دې دا نه پاتې دې چې دا لاس پوسي حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کوردان کوردان تو حساب چې وخت لري کوم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسي رستې خبرې اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاند کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا دا مو
سوال چې تاسو راځو کې په لاند مسایلو کې نه جوابي جلیش تفسیر ته ضرورت لري ګوري
چې وخت کم ده
ټول خلک دي چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان چې بې ځایه سیالي کوي د ترزوی په خارج کې وي او اکثر تر اوله چې دایمي احساساتي کې دایم ورسره روان دي دا بې ځایه سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسی پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وتلی دي.
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاله نه راوځي. لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده.
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن به درا جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو د پانا یواله په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغات باندې ونه
مننه مننه کور ودان رامیس پور سیب لاند تاسو ته زم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره اړ دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو څخه